درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن اوګلولیز د کون خو یو زل به هم تاسو ټول تشرق واس هم درنو ورځې درس موضوع ته لمندیم چې تاسو ټول براتره او غوړ او صحتمند او سریه د صحه جبو پتن می درنو اوګلولیز د کون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مرو تاسو درنو ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمن او اړوندې د تل پسیر و یو زل به هم مرو تاسو افغان مشهور مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو درنو اوګلولیز د کون خو لکه سره چې مرو تاسو د تیر ورځې لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مرمن بي بي زینب وو پیژنل د حقې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو کوم کارنی زمرد هیواد د پاره تر سره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان او مشهور ملمنو له جملې څخه وشمیرل سپان یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغان قهرمان مرمن اړوند معلومات چمتو کړی دي هلمند يم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر به تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري ترڅو درنو ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي هم چلند درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع بي بي حلیمه ده ولو چې مېرمن بي بي حلیمه څوک په سره ول شخصیت وو کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام تر لاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه شزینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي هغه د پښتو ژبې د لومړنی یو شزینه شاعرانو لړلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او ود کې یو مهمه ونډه لرل بلوشي مېرمن حلیمه خټک څوک و سره ډول شخصیت و مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبيله له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو شزینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني شزینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډیر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه نور هم مخبرلور باندې ویولې دي او په دغه برخه کې یو مهمه ونده او مهمه وظیفه درلودله حلیمه بیبی په داسې کورنۍ کې زیږیدلې و چې د ادب او فرهنګ مینوال و د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه بیبی په ژوند کې ژوره اغیز لرله دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواد کورنۍ کې زیږیدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډیر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دود دستور او کلتور ته کار سرته رسوه د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې د چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزا وکړل ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمه بيبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سيري غوښتل هغه هم د سي د پښتو ادبياتو ته خدمت وکړي او پښتو کلچر او فرهنګ مخې ته بوزي دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ و چې یوازې پښتو ادب فرهنګ کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بیبي وسیدله دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کیږي هم چې نن د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام تر لاسه کړ تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړي په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبی د شعر او ادب اصول زده کړل خوشحال خان خټک د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی وو د حلیمه بیبی په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله نور چی خوشحال خان خټک په خپل د شعر او ادب د اصول ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډیر زیات پلوی وو او غوښتل یې چې خپل ګران هیواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبه بیبي هم په ټولنیزو او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې وو هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډیر زیات اغیزه درلوده او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړ او هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړې دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې د استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان د خپل شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ د کوم سیاسي چاپیال چې وو چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنې درلودل او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغې په شاوخوا کې ټول سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستل او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو نکه بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جمعیت کې ژوند درلودل چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدل. په کم او محدود ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمیرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهاموس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبي کوم الهام دي د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثر او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنې حلیمه بیبي ډېر زیات خپل کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پریښوده چې افغان انجونې هم کولای سي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغان میرمنې هم کولای سي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسو، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پالسوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبی شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبی شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وي په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف کیږي شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنی زموږ هدف څه و. حلیمه بیبی اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبی چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبی دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پاسیاسس کې هم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبی یو برجسته یا هم زړوره او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوی و، او هم چنان د دې ترڅنګ یو زړوره او بااستعداده میرمن مو، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کیږي، او همیشه موږ تاسو ټولو افغانانو باندې افتخار کوو. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هله د چې تاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبی اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی وي چې میرمن حلیمه بیبی څوک او څه ډول شخصیت وو. نو هله د چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغه سي خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زکونکو، د درس په راتلونکو برخه کې کورنۍ دنده لرو. تاسو کورنۍ دنده یادونه کوم، کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال، حلیمه بیبی څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به وایاست چې حلیمه بیبی څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم، د حلیمه بیبی مهم کارونو نومونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبی مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهلا و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرق واس هم درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنو غللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون افغان مشهور مرمن اړوندې مرو تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې درنو زکون کو زمرو تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بیبی اروان وو مرمن حلیمه بیبی موجاو تاسو وو پیژندل چې مرمن حلیمه بیبی څوک وو، څه ډول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای شي چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو مرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زکون کو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته د همدغه سي اتلې قهرمانې او زړهوري افغاني مرمنې اروان معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهوري مرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو نو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغه زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خواږه ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه در سره موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. کرزو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ لپاره ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و، سره ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی مېرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجسته شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باختریا په سیمه کې سېژدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدونی مېرمن وه چې اسکندر مقدونی پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو، کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان، ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لاره وه چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل، یعنې د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک کونه، د دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنې د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنې یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوه سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنې د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړی وه. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده لاري څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و، دودیز یووالي و، تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول و. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې بختار یونانی هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او قندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنی وروسته ژوند د اسکندر لمړنی وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي کمانډانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ شو د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کمانډانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري به دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کمانډانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري یې جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کمانډان په امر ووژل شو تر څو د سلرم اسکندر د واک ته رسیدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره ووژل شول نو د روښانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د سلرم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند لسترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی لسترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې روښانه بیګم ډیر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بل اخیره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې د سسي او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه د هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دوی کوم ژوند درلودل هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدل. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دوی هڅه کول تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ پامل ته وفادار پاتې سي او د شوز لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکار کړی د ټول لپاره نه یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخی او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یونانی او باختری کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وعده نه یوازې د سکندر مقدونی ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکی امپراتوري نفوذ یې نور هم زیات کړ، هغه ته نور هم طاقت ورکړي، د هغې ملاتړ کونی هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې، په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړې کړلې، او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنې روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنې د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم ستا، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته، خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده و په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبديل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی استري امپراتوري یو د بل سره یو ځای شپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړئ. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوئ چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوئ. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلامونه ونی کی هلی مېمونې درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهال په خیر رسولي وي. د ژوند چاري به مو شه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلني شي بر سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنا لري او څه ډول جوړیږي. څنګه کولای شو یو ښه دملاتر سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ دغه دملاتر سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوستو راخلنې شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتر سیستم جوړول دي. د ملاتر سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د ښه مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتر سیستم زموږ او ستاسو